ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو یاد به مجله پروګرام لرو. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې یو شمیر انجونی وای ډیری همزول او خپلوانی په کوچنواله کې واده شوی چې اوس د کورونو کارونه او نور وسپارل شوی مسولیتونه په سمه توګه نشي تر سره کولای او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دا غنجونی له پلرونو او د کورنیو له مشانو غواړي چې په بدو او کوچنواله کې له ورکړي ډډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سمه دې کاکا لوزه چې دا غړي په ماشوم ته کې واده ولاتلې و. آج کله کور ته لاړه واده شو لاره کو په اصول په خاون په حقوقو د خو اخر سفر د کورنۍ اصول سره ډیره نه بلاته واسه کاغه ډیره ماشوم او په دې خاطر باندې دا غي جون په کور کې ډیر تر تفالی سمخ شو.
دا د کونړ ولایت وسیدونکو شلکلنه سوله د چې د خپل ترلور زینب له کړهونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیواله کې پر نشي توکو یو موتات ته واده شوی او له واده وروسته خوشاله ورځ نه لیدلې. هغه وایي د ترلوري د شاخه کارونو تر سره کولو وهلو ټکولو او نورو بشمی رستونزو ګاللو سربیره په کوم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیات شي.
په دې کې دا غي څلور ماشومان هم پیدا شو خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم ترخ شو ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه او په پالنه نه کوي دا ځکه عمر ډیر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومان پلار پر نشي توکو روغ دی وو. د ګټي وټي او خپل ماشومان ته د نفقه ګټلو وسی نه درلود او هم دا وجه و چې ډیره وختونه د ماشومان خوراک څخاک لباس او درمل نه وو او هم دې نيستي اړ کړچی د پلار کور ته پنا یوسی. سولې راتوړان دی ول اوس د زینب او پینزو بچو ژوند دی ل ډیرو کړهونو ډکته. ډیره وختونه ډوډۍ نه لري او د غونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پرواني ناروغي هم اخته شوه ده.
ماشوم پیدا شوه مو چې دا دلته پلار ته سپارله. دلته ماشوم پیدا شوه وین شو دوه کال ته مرسته ده نه ګټه پښتنه او شنرال نه نه پښتنې د ماشومان په روزنه تعلیم هیڅ هم نه لري. څوک د گاوند کې چې ډوډۍ چې په خل کې ځانګړي سپلای ماشومان ته ورول کې په چې په خنه کې هم دسي ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیواله کې د واده کې دوه په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډکته، بلکې د هغې په څیر ډېر جنشته چې په کم عمر کې واده شوی. نادیا د خپل ټولګیوالې مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه او سې جون به خلستونځو مشکلات سره مخ دي. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولې، د کور په وسلو باندې نه پويږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي. هغه بیچاره دوه ماشومان لري او سې هم جون د ستونځو مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او تری پیدا کیدونکو ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي رادیو ته وویل
انجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیواله کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څرنګه ادبیات پنځوي.
او د دې شاعري خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوي سندر هم لرو.
جامې مې جوړي د هري رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړي آسیا مهرابي سره شخې تللی دی. وسوان شاعر نظر مې اخیستې چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبون دا اوس شعر کم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باخته ورولو
د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده. زار شابه په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاوه وه.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ په اوږدو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړي دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه. شونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راوېستې، یوه ډله یې منظمه او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له نن څخه باندې شپږ کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلې دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمیر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړي محکمو ته دی وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼې د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړوي.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکول وس کوم، دوه مې کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم ندي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کی. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلانینګ منه وکړي چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر خپل جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپل کړی ده، کړی مې جوړې کړی دي. ما کوشش هم کړی دی دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
شاغل شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېره اړتیا محسوسولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلې دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن او د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
نن میدان ته څنګه په څنګه در سره زملالیا تبا دا چری وه د لشکر سر تبزه زبلن
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 لاخې سوټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د جسد پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری
گیلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوري همي خپل سندری بللې. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مزاحمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاروه، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شایي د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه وي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازي شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې دبر له سنگساره و د سوځوله لکه زخم ټول لاره چیرته روان لکه د مستو وینو دار جار د لټپو ملنګ جار لا کزار والو ته له زخم لکه ور لا لزار و ني صدا غشه تلند یو زمواره هسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټی کی خاوره د تل بار وطن نیولی مینې نه زونو غوندې مسته و سرشاره غرق ولا چغو لکه نه ویل نه زارا څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار صفاتن اس کشولا تاو کله اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غړ راغې د تا غړ تل دار یم ینساقي زړه چاودن نه برکې نه و دا زمگ مجنون دی مجنون نی بر کینوا مست آزادی نارا کفن کی وی سارا ماوی کز لالم خوز بیر تر آغلم یارا دا چگه دی غبرگشی دا تارو کی روزگارا لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا کلی کلی از غن مزای تاو تری تور مارا نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب کیگ دا دی زخم تا دا لاری پر زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکی خولې هم د مزاحمتي ادبیاتو سیمبول شوې ده. د خولې په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاد کړې ده. په خپل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلی وو چې د خولې یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نو موري د خولې بختور غني. په خپل منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې د شعر وای او مزاحمتي شعر وای. د خپل ملاتړ یو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
اور خو ما هر څه دی بایلی دی پښتون احساس چر نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلی دی ګرانا او دا یو کړي و معنی هی راو په بل د مش کتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راته دی ګرانا مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دی خندری گرانا
د منظور پښتین شاعری د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندری شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ دری سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. لایبي خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه خبره شوی او د همدې سندرې پاړه له دوی سره شخېدلې.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
هنرمند داسې مهربي نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوزیټ چا دی او اغلی مهربي د خپل نوي سندره لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دیاړه د اغلی مهربي څرګندونې در سره شریک کړم، د دوی د دې نوي سندره یو برخه به سره واورم.
زما د هستی زما د شایست بها بتو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بے گاد بلچا پپالن ہتلی ماتن راگوری زکا حق دو ہم باد کری دی زکا حق دو ہم باد کری دی
لاسی مهرابی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی وورو چې دې سندرې نوم څه ده
از ما د سندرې نوم د بنی فریاد دی
دا شعر د چا دی
شعر د پروین ملال دی د شعر یعنی نظم دی د نظم نوم تو هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه لمړی شې چې بن پر راغلې ده پر غې باندې یعنی دا غې د زړه خبرې دي دا غې درد دي دا غې اغه احساس دي هغه پټ احساس دي دا غې د پرسپکټیو یا دا غې د نظر دا ویل سوې دي په دې خاطر مې د سندرې د پاره په اصلاح دا غې د بنی فریاد نوم خاص کې د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتن وشتوي تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړئ
بلی و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندری خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندری دی چې هغه ډیر لندې لندې دی هغه تقریبا درو شل سانیو سبیا تر درینمو دکو پوری او یا یو څه زیاتې خو بعضی سندری دی چې زموږ د حد د بلی خوا پښتانه چې جوړي هغه بیا بيخي ډيري وجدي نسبه تدقي هغه خسته کوي یعنی هغه واقعا غميج پر او چا باندې چې ایوري خزما سندري په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو وجدا سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولې وای ډیر وجدا راکلل بیا ملوډي ته وخت نه پاتې یوټوب بیتونه می تریستلی دی
دا بیتونه ستاسو لدی سندری لدی ناس می استلی دی دا مو د شاعری اغلی ملال په خوښه استلی دی او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلی ملال سره مزه پر غېدلې ما چې د غستون زده کچيري ټول نظم زپه دی سندره کې ځای کما سندره ډیر وژديږي بیا غیول هر رقم چې ستاسو خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شعر یو څه کمی یا حتی بعضی زما یو بل سندره و د نیمې غني شعر چې ما غیتو ول معلومات دو بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره هغه چا څه خوښو کې چې شاعر سره یا د شاعري سره هغه اضافه کې نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم یک تا کار یعنی اصلا جایز دی
آسه جان ځینی سندرغاړي دی ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تر اوسه پورې دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړی دا هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې او سندرې نوم لالونه ده نو حالته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځکه ما د د شیر شزینه کړې دي او هغه هم د په چې د خدای دی او بخښي سندره د مرګ وروسته راوته اول د لومړي تلینته خو هغه وخت چې د ژوندې او هغه ته ما ویل او اجازه مې واخیستل چې دغه یو توریز شزینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه ست نو دا یو تغیر ما په دایو سندره کرا وسل یا هم په دې خاطر چې د ویښې دي د ژغه سیا د شې دي احساس هغه سندره ویل کېدل چې البته زه
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو تکلونو فریادونه توچ جبا د پښتو وی زبا یما هبن کړی پښتان زما لالونه توچ جبا د پښتو وی زبا یما هبن کړی پښتان
زما لالونا سوچ جبا د پرتو وی زبیا ما
کبیر تاسو د دینی وسندري تر وګرزم د دینی وسندري کمپوس تاسو په خپل جوړ کړی؟
bale bale
دا کمپوس چې مکل جوړاو اول مو کمپوس جوړ کړ کنه اول مو البته دا ل تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي خو زه غواړم چې په خپل پويسم یعنی دا کمپوس تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شیر ولید کنه شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی
نه هغه کول سړی جوړی او بیا ورسته شیر ورته اخی هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي او یاد سی چې یو جوړ کړی خالی به دی ویبل سندری س پهلهام یا دیوبل کمپوز س پهلهام اکثر هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې پر دغه کمپوز باندې ام دغه یو غزل جوړ ک خپلنم غزلونه خوغه شیرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی زما شیرونه چې ازما د سندرو شیرونه چې دی زما همیشه د شیر څخه الهام اخست دی پوز می جوړ کړی دی یعنی ما شیر خوش کړی دی بیا می پر شیر باندې کمپوز جوړ کړی دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي او دغه کار معمولا کوي کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حد چې زه پیژنم یو کس دی کسانو سره پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وی البته هر هنر یو ډول الهامي وی بزور هنر نشي تخلیق دی د سندري په برخه کې څنګه خپل راځي د کمپوز ک وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کوي څه توضیح کوي لطفا
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري زه د خپل تجربه سم مام لکه مخکې چې ول زه د شعر سره الهام اخم او سوال دا شعر چې ما واوري دي او بو مل وستي البته لازم ډیر خوښ سلو بیا ځکه دا په ورستی کې مثلا دا موضوع ډیره توده ده په دا ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومره کوزده کوي یا دا یاغه نو یعنی دا د یعنی د خاص ک پر دې شیر باندې زوږه غېژمه دا چې دا شیر چې ما ولوستی مال دا شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره د خپای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم د غسدي سړی یو قالب ته جوړي بیا د غوړ سوازي خبره د چي به انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي
اسجن تاسو ویل سی یو الهامي حالت وی کنه لیکن دغه وس چې تاسو سرنګ وویل دا شیر مخور سوي دی او تر دې رسی ز سرنګ اورم تاسو د شیر موضوع خوښ سوي ده نه د شیر موسیقي هم داسې ده
دوار می خوښ سوي دي خو خبره د سیده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو هنر و پنځوي بیا وځي خبره د سړی موضوع ته ګوري هغه څه خو مثلا میناناک شیرونم بیخي ډیر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم واغه کوم دا کوم دا خټوله تقریبا مګم زما فکر همیش چې زه باید دسې یو موضوع انتخاب کما چې هغه ډیره نه وي یا ډیره داسې یو تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصلاح کار وکړي موضوع مطرح کړي نو شاته غورځي او دغه شیر چې مول د داسې موضوع د چیزوش په ټوله کې ډیر شاته غورځول کیږي او یاده چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې فیصله خپل انرژي مصرف کړي
ډیر مننه چې مرکه ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه
لا
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې لوی ځوان شاعر سره غږیدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده خو سمدستی د پیاوړي شاعر پروین ملال یو شعر د دوی په شخ
چنا پاونه لیدم شپه وم ډک د ستوري لچکول وړانګې وړانګې کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدمه تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې مې جنت جنت ورپی مې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلمه او راتلمه تاوانه لیدم شپوم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدې زما د تور پوړنې په کښتۍ کې د رڼا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجو ښایسته ښایسته تیاره کرله پاونه لیدم شپوم د زندان په تور انګړ کې و ملاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې را اورېدمه څانګې څانګې پر رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د وریښمینو مړوندونو خیال او خوبون د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تېرېدمه بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاوېدمه تاوانه لیدم شپوم را لویدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شېبه وم غېږ په غېږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې یې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکحت په وزرونو الوتمه الوتمه تاوانه لیدمه شپوم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تاوانه لیدمه شپوم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت د ربات سنگی ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي د چپی په نوم د شعر ټولګه د ایران په قم شهر کې چاپ شوې ده د دې ځوان شاعر د مجموعه پنځه اویا مخه ده له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي
په دې کې ډیر موږ شعرونه چاپ کړي شعرونه زما شعرونه ډیر د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي یو سنات سام حماسي شعرونه پکښې دي
دا خو د موضوع اړخه سو د شکل اړخه آزاد شعرونه دي غزل دي څه دي
څو غزل دي یو څو نظمونه پکښې سته
او الته تاسو په ایران کې ادبي غونډه جوړوي له نور افغانانو سره وکنه
یا ورو یا دلته هیڅ رنګه ادبي غونډه جوړ شوی نه
پښتو کتابونه الته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کی
دلته د شعر کتابونه خود ازان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ د لاري راخلم مطالعه کوم
او کله سي دالته تاسو شعر لیکي تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوختي اسي څو شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام او چې وسري یو الهام راغلی ام اماغه لازم بس شعر لیکي شعر خاص وخت نه لري او چې زبه هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
لته سره دا اوس کوم شعر ستاسو ل ازادي راډیو ادبي مجله سره شریک کړي
شعر توما په دې کې چې دا اور دې څنګه پام لري نوړ وګرځي شعر انوان دی وای زرا زرا وسوما انګار شوم په اور زرا زرا وسوما انګار شوم په اور زرا زرا خاور شوم اری شوم په اور زرا زرا لچا څخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لچا څخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لژوند څخه بیزار کړم ورور زرا زرا وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري بدنام په الزام شو مختور زرا زرا وای تاسو سره عادت کړم مولا زرا زرا تاسو سره عادت کړم مولا زرا زرا نشي سره عادت کړم مای خو ور زرا زرا پماتو لاسونه جوړوم سلطانې پماتو څو لاسونه جوړوم سلطانې اڑنګشي وی دیوالو نمې د خو ور زرا زرا اڑنګشي وی دیوالو نمې د خو ور زرا زرا
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د ختیځ نورستان په کوم ډول سوالي کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بن او ودانی د لمنځتللو له غوړ سره مخامخته دغه ودانی او باغ د کامبیش په کومو کې په 1323 کال کې آباد شوی چې د رخصتوی پر مهال به پاچا د خپل کورنۍ لغړیو او ملګرو سره د غزای ته او شکار به کاوه د کومو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو بیا د افغان ایټ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانی بیا تخریب شو او باغ وسوسید چې لای هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیسته د سیمې خلک د دې باغ درغې دوه هیله کوي تفصیل پرې راپور کې
د نورستان ختیځ کم دي شول سوالې روند کمو پښنو ونو په خل شو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خيري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1323 المریس کال یو بڼ وداني آباده کړې و د ځای وسیدونکو په وینا په یاد باندې کې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړی وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوي و په لیدلو به زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې لنږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبې میلي او خکار کولو
د زار شباب په دور اقتدار کې دا کوم باغ جوړ شو چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده زار شباب په هغه وخت کې د باغ کې کله چې شکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاوه و نو د ځای ځوانانو په واسطه خکار به کوو لکه غرشې به وشتلې نور د غرم مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګموي فضا معطره کړي و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولي او زړه راخونکو غګونو یې د اوریدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانی او بڼ یو وخت د شاه د آرام اخکار او د بندارونو ځای وو، خو تیرو جنگونو دا دوه ځلې ورانه کړ چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوي محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته ویل، د کمو بڼ او ودانی په اتجری بزمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم ختمې دو ګواخ سره مختی.
د دې باغ عمومي میوي چارمغز، مڼه، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوخخ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
لهم دې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
ಆಶಿತೀಯ ಸಫ ಹಸಿರಂ ಪಾಯಮಾ